پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سره د خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. میر احمد سپید د خپرونې تخنیکی چارې سمبالوي. د خپرونې په سر کې دا راپور خپرو چې افغان حکومت وی نوې طرحې تصویب کړي چې له مخې د ملي اردو له لیکو بهر یو نوی ځواک به په لرې پرتو سیمو کې د امنیت د ساتنې دنده ولري. نور راپورونه هم خپرو. تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
پس تاکید سو مهم خبرونه سرته کې د افغانستان دفاع وزارت سیمایزو ځواکونو په نامه یو طرحه چمتو کړې ده او جمهور رئیس هم تایید کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا په زیمبابوي کې له سکاتلند سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کچیرې هغو روسانو چې د امریکا په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د مداخلې تور ورباندې لګول سوی دی د روسیې قوانین نوي مات کړي نو پر وړاندې به اقدام ونه کړي. خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت د سیمایزو ځواکونو په نامه یو طرحه چمتو کړې او جمهور ریاست هم تایید کړې ده. د دغې طرحې له مخې به د دې وزارت په چوکاټ کې له شاوخوا 16 سره سیمایزو سرتیرو څخه یو نوی تشکیل جوړ سي. د دغه وزارت وایي دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل دې قطعې ته هغه سرتیري او بریدملان جذبېږي چې پخوا یې عسکري کړې وي. ښاغلي وزیر وویل دغه تشکیل له سیمایزو پولیسو له ځواک سره توپیر لري، په دې معنی چې دوی به د ملي اردو یونیفورم لري او افسران به یې د ملي اردو پر حال مسؤلین وي. ول دفاع وزارت دغه ځواک په جوړولو کار پیل کړی او د ضرورت په پام کې نیولو سره به په درې مرحلو کې پلی سي. د دې خبر تفصیل په دې خبرونه کې هم اوریدلی سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي سږ کال لږ تر لږه 80,000 کورنیو ته چې د جګړې له امله بې کوره سوي دي بیړنۍ بشري مرستې رسیدلې دي. په دې وزارت کې د بې ځایه سوي کورنیو د وضعیت د څارنې رئیس مهر خدا صبر ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې تقریبا 15,000 کورنۍ بې کوره سوي دي او له خپلو کورونو تښتېدو ته اړ سوي دي.
بجا شدگی به سبب ناامنی ها بیشتر تا حوادث طبیعی ما
دیوی په افغانستان کې سږکال ډېر کورنۍ د طبیعي آفتونو پرتله د جګړې او د امنیت د خرابوالي له امله بې کوره سوي دي. سږکال ډېر خلک په هلمند، ننګرهار، بغلان، کندوز، فاریاب، روزګان، سرپل کې بې ځایه سوي دي. د کډوالو چارو وزارت هغوی ته بیړنۍ بشري مرستې تنظیم کړي دي. د شغلی سبار په وینا سږ کال په ځینې سیمو کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو له امله 10,000 کورنۍ وتوانېدلې چې بیرته خپلو سیمو ته ستنې سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا په زیمبابوي کې له سکاتلند سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د کرکټ نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. افغانستان په بي ګروپ کې د سکاتلند ترڅنګ له کوربه هیواد زیمبابوي، هانګ کانګ او نیپال سره یو ځای سوی دی. په الف ګروپ کې د ویسټ انډیز، ایرلند، هالند، پاپوا نیوګینیا او متحده عرب اماراتو ملي ټیمونه دي. له دغو لوبډلو به دوه ټیمونه نړیوال جام ته انتخابېږي. د کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام د می میاشتې په 1 په انګلستان او ویلز کې پیلې شو او د جولای تر 15 به دوام وکړي. سمو ځغلاسه د رادیو اوري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کچيري هغه روسانو چې د امریکا په تیر ولسمشریزو ټاکنو کې د مداخله تور وړاندې لګول سوی دی د روسي قوانين نوي مات کړي نو پر وړاندې به اقدام ونه کړي. ولسمشر پوتین پرون له ان بي سي نیوز سره په امریکا کې وویل چې د امریکا د ځنګړي چېډونکو رابرت مولر لخوا روسیې ته په دې اړه رسمي اسناد نه دي سپارلي. رابرت مولر تیر میاشت وویل چې 14 روسي اتباع او 3 روسي شرکتونه په 2018 کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې په مداخله تورن دي. پوتین په خپل مرکه کې ویلي چې هغه کسان چې ښه زده کړه ولري باید پوه سي چې موږ په روسیه کې هغه کسان چې د روسیې قوانین یې نوي مات کړي نه تعقیبوو. د پوتین دغو څرګندونو تایید کړه چې روسیه نه غواړي دغه 14 کسان وسپاري. روسیه او متحده ایالات په خپلو کې د دې ډول افرادو د سپارلو کوم تړون نه لري. د مسکو له همکارۍ پرته مولر د دغو مشکوکو کسانو د قضیې د تعقیب لپاره ډېره هیله نه لري. اروپایي اتحادیه وایي د روسیا او اوکراین ترمنځ د ګاز پر سر د نوې لانجې د حل لپاره به منځګړیتوب وکړي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ماروش استفانویچ ویلي چې د ستونزې د حل لپاره به د اوکراین او روسیې د انرژي له وزیرانو سره خبرې وکړي. د هغه ویاندې پرون په بروکسل کې خبري اعلانو ته ویل چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه ورڅخه کړې چې د روسیې او اوکراین په ګډون د درې اړخیزو خبرو په پیل کې مرسته وکړي. د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګاز پروم د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې اوکراین ته ګاز صادرات لسره نه پیلوي چې له امله یې اوکراین مجبور شوی دی چې په سړه هوا کې خپلو خلکو ته د ګاز جریان کم کړي. په اوکراین کې زیات ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي او د کیف او مسکو ترمنځ یې یو وار بیا لانجه پیل کړې ده. د اوکراین صدر اعظم پرون په ټلویزیوني وینا کې خلکو ته وویل چې د پولند د ګاز له دولتي شرکت سره په بیړني ډول قرارداد کړی او د ګاز جریان به سم شي. او په سلواکیا کې پرون زرګونه کسانو د یو ژورنالیست اندری کوچیاک د درناوي لپاره په لاریون کې ګډون وکړ. اندری کوچیاک او د هغه ملګری مارتینا کوشنیر وه تېرونې وویشتل سو. پولیسو د هغه مړی یک شنبه د سلواکیا د پلازمینې براتسلاو په ختیځ کې پیدا کړل. د سلواکیا ولسمشر هم پرون په براتسلاو کې د خلکو په لاریون کې ګډون وکړ. ژورنالیست اندری کوچیاک په سلواکیا کې په تحقیقاتي رپورټونو ډېر پیژندل شوی و. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت نوې طرح تصویب کړې چې له مخې د ملي اردو له لیکو بهر یو نوی ځواک به په لرې پرتو سیمو کې د امنیت د ټینګښت دنده ولري.
منطقوي قوتونو په نامه باندې هغه طرحه منل شوې ده د رئیس جمهور له خوا نه. اوس په هغې باندې دفاع وزارت کار کوي.
په ننګرهار کې مدني فعالانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړې چې له جګړې لاس واخلي.
زموږ هیله د طالبانو نه دا ده چې راځئ نور موږ د جنګ ستړي یو، د سولې د پروسې سره یو ځای شي.
په دې خبرونه کې د کابل چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو او ستاسو اوریدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې نن د پاکستان د مشرانو جرګې د شاوخوا نیمایي څوکیو لپاره انتخابات کیږي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. افغان حکومت نوې طرحه تصویب کړې چې له مخې د ملي اردو له لیکو بهر یو نوی ځواک به په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د ساتنې دنده ولري. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا وخت د دغو ځواکونو په جلب او جذب کار پیل شوی دی. یوسف خان ځدران چې دا موضوع یې تعقیب کړی نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي محلي ځواکونه د اړتیا له مخې په دریو پړاوونو کې جوړیږي او په دې برخه کې د شپږ دېرش زره کسیز ځواک وړاندوینه کیږي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته ویل د محلي ځواکونو دا طرحه د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا تایید شوي او د دفاع وزارت یې تطبیق ته هڅې پیل کړې دي.
دفاع وزارت یوه طرحه آماده کړې ده چې هغه منطقوي قوتونو په نامه باندې هغه طرحه منل شوې ده د رئیس جمهور لخوا نه. اوس په هغې باندې دفاع وزارت کار کوي چې هغه سیمې یا هغه ځایونه چې هغې دپاره منطقوي قوتونه ضرور وي د هغې لپاره نفر ونیسي او هلته دا فعال کړي. دا پروسه اوس منظور شوې ده او دفاع وزارت کار ورباندې پیل کړی دی، نو انشاءالله تطبیق هم زر کی.
ښاغلی وزیری وایي د دې ځواک لپاره هغه کسان نیول کیږي چې له دې وړاندې په ملي اردو کې دنده ترسره کړې وي. دی وایي دغه ځواکونو ته د ملي اردو له تنخوا سره په پرتله 15% تنخوا ورکول کیږي او په یونیفارم او وسلو به سنبال وي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي دا ځواکونه د سیمو د ساتنې لپاره جوړیږي چې له وسلوالو مخالفینو تصفیه او ساتنې ته اړتیا لري. که څه هم دفاع وزارت د جوړیدونکي ځواک رول ته خوشبینه دی، خو خلک وایي ویره لري چې له دغه ځواک څخه لکه د سیمه ییزو پولیسو په څیر شخصي استفاده ونشي. عام وګړي وړاندیز کوي چې د دغه ځواک لیکو ته باید لوستي ځوانان جذب او له پیل څخه ښه مدیریت شي.
زما نوم مومن خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. که دا ځواک جوړ شي نو د افغانستان د امنیت په برخه کې به ډېر اغېزمن رول ولوبوي. خو داسې نه وي چې دا ځواک نه په شخصي توګه استفاده وشي، لکه مثال کې ویل شو چې اربکیان نه خلک مثلا شکایتونه لري چې هغوی په شخصي کارونه کړي دي، خلک نه خفه دي، صحیح اداره شي او منظم ډول سره اداره مخې ته ویسي.
زه حکم خان عریب زیم. دا ځواک د جوړېدو سره د بیکارۍ کچه کمه شي، نو کې باید داسې خلک ونیول شي چې دولت د فراغت وکړي او تعلیم یافته وي.
د اندښنې داسې وخت مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې له دې وړاندې ډیرو خلکو د سیمه ایزو یا محلي پولیسو د کار د څرنګوالي په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی تر ډیره د امنیت پر ځای د خلکو په زورولو بوخت دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د جوړیدونکي ځواک په اړه د اندښنې ردوي، وایي چې دا ځواکونه د سیمې د قمندانانو لخوا نه جذبیږي بلکې د دفاع وزارت د برحاله قمندانانو تر نظر لاندې به فعالیت کوي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي د ملي اردو له لیکو بهر د منطقوي قوتونو په نوم د یو نوي ځواک د تشکیل طرحه د ولسمشر لخوا تصویب شوی او دغه ځواک به په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د ټینګښت دنده ولري، خو ځینې کسان ټینګار لري چې دغه ځواک ته د وړ کسان وګمارل سي. پر همدې موضوع حدیث پردیس د پوځي مسایلو له تحلیلګر عزیز وردک سره مرکه کړې. ښاغلی وردک، د مرکې په پیل کې ځینې پیشنهادونه لري.
هر قوت چې جوړیږي چې ښه تعلیم تربیه ولري او ښه کسان ورته انتخاب شي، داسې کسان نه وي چې هغه مثلا شړل شوي کسان وي، هغه داسې کسان وي چې هغه د هغه سره مخالفت ولري، یعنی یو څه تعلیم ولري او داسې ګوري. دغه انسانان چې دي اکثره دغه بیکار انسانان چې په تعلیم لوړ تعلیم نه وي کړی مثلا او دی لوړ تحصیلات ونه لري او قوانین نه وي لوستي، دغه سم کار نه شي کولی. نو جواب کوي چې دوی دپاره
جنرال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ځواکونه چې اوس استخدامیږي په کومو برخو کې ستاسو له نظره جدي ضرورت ورته شته؟ ده
چې وزارت دفاع ته ورکړل دغه قوت، خو ولې دا ده چې وزارت دفاع هوایي قوتونه لري، حمایه لري، دا لري، توپچي لري، نوشن لري، نو کولی شي دې سفاره منطقه کې دغه همداسې نظم عامه چې ورته ورکړل کنه، نظم عامه یې وزارت دفاع ته ورکړل. اوس دغه قوتونه چې دي دغه چې په نامه دغه نوم ورته د محلي اردو قوتونه یې نوم ورباندې ایښی دی کنه، نو دو خاطره دا موثر دي. په هر صورت موثر دي، کسان نه چې یو څه د منطقې خلک دی تضمین کړي، دی وپېژني او داسې کسان چې ښه سابقه ولري، خراب سابقه ونه لري، حتما موثر دي. ولې نه دي موثر؟
بله، پوښتنه مې دا کوله چې په تیر کې د سیمه ایز پولیس یا محلي پولیس هم موجود و، البته په دې رابطه اندېښنې موجود وي که څه هم اوس دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دغه ځواکونه به د سیمه ایزو پولیسو سره متفاوت وي، مشخص پلانونه لري، کړنلارې چې دوی به د تیر په شان نه وي، اما تاسو څومره مطمئنه یاستئ چې دوی به متفاوت وي د سیمه ایزو پولیسو سره؟
زه تاسو یو خبره کوم، دغه وزارت دفاع کې شری کنه، د وزارت دفاع د تعلیم تربیې موضوعات چې دي، د وزارت دفاع د تعلیم تربیې موضوعات او د د تعینات موضوع، د جلب جذب موضوع ټول ډیر دقیق دي. د خاطر چې هغه قوماندانۍ امید جلب جذب چې ده، هغه دغه ډیر ښه چڼباس، یعنی د هر سیمه او باسي د کشف نه پوښتنه کوي، د استخبارات نه پوښتنه کوي، د خلکو نه پوښتنه کوي، تضمین ته خلی او د بایومتریک کیږي. دا یو د دوه مرال د تعلیم تربیه کې د ټریننګ چې هغه مرکزونه چې دوه میاشتې درې میاشتې درس وایي، هغه ځای کې د دې معین مشخص لباس ورکوي.
د پوځي مسایلو تحلیلګر جنرال عزیز وردګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو.
زما نوم مومن خان، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. که دا ځواک جوړ شي، نو د افغانستان د امنیت په برخه کې به ډېر اغېزمن رول ولوبوي. خو داسې نه وي چې دا ځواک نه په شخصي توګه استفاده وشي، لکه مثلا مثال کې ویلی شو چې اربکیان نه خلک مثلا شکایتونه لري چې هغه شخصي کارونه کړي دي، خلک نه خپه دي، صحیح اداره شي او منظم ډول سره اداره مخې ته ویستل شي.
زه حکم خان ریبزم، دا ځواک د جړېدو سره د بیکارۍ کچه کمه شي، نو کې باید داسې خلک ونیول شي چې دولت د فاره ګټه وکړي او تعلیم یافته وي.
د ځینو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. اوس به ناجیه ساپې د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي پاکستاني چارواکو له دوی سره ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي ستونزې به هوارې کړي. د دغې خونی مرستیال خان جان الکوزین ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوه، د دواړو هیوادونو د سوداګریزو پلاوو ترمنځ هوکړه شوې چې سیاسي مسایل به له سوداګریزو مسایلو سره نه شریکوي.
یو پریکړه لیک تصویب شو او په دې پریکړه لیک کې تقاضا وشوه د دواړو دولتونه چې لکه څنګه چې نور دنیا په خپل منځ کې تجارتي اړیکې د بین المللي اصولو په اساس باندې کوي، په هماغه اساس باندې د افغانستان او پاکستان هم خپل تجارتي مسایل عیار کړي.
د افغانستان او پاکستان سوداګریزې اړیکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي اړیکو تر ترنګل کېدو وروسته خرابې شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور په مرسته څلور فابریکې جوړیږي چې د کرنیزو تولیداتو د پروسس، د غوړیو د تولید او د چرګانو د دانې جوړولو فابریکې پکې شاملې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې زراعتي کمپلیکس باندې $200 میلیون او له 150 میلیون افغانۍ ډېره پانګونه شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو فابریکو جوړېدو سره به د افغانستان د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي. دغه کمپلیکس جوړونکو ویلي چې د ولسمشر خبرو دغه کار ته هڅولي دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د دغو فابریکو په جوړېدو سره به 800 کسان په کار بوخت شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1500 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریژو یوه 350 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 600 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل په 600 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 1 پوله او زر پاکستاني کلداري 611 افغانۍ.
سیازادی رادیو تغوژی از پاکستان که در غرمی 12:02 کیدون کیدینن. با پاکستان که در سنا یا مشران جرگی در شاوخوانی مایی چوکی و لپاره انتخابات کیجی. در انتخابات با پاکستان که در نواز شریف در واکمن گون مسلم لیک لپاره چه مشری پا دیورسوی که در محکمی پا فیصله در گون لمشرتابه لیرسوی مهم بلال کیجی. اجمل ان د پاکستان د مشرانو جرګې د انتخاباتو مسله څارلې ده. اوس را سره په سټوډیو کې د خبرونه تر شغل است. ان صاحب، اول که دا پوښتنه وکړم چې دا انتخابات د پاکستان د سنا د څومره څوکیو لپاره کیږي او څوک برخه لري په دغو انتخاباتو کې؟
صالح صاحب، مننه. د پاکستان د قومي او ولایتي اسمبلیو غړي نن د دې هیواد د سنا یا مشرانو جرګې د 250 هغه غړو پر ځای نوي سناتوران ټاکي چې د کار موده یې پوره شوې ده. دا د پاکستان د سنا نږدې نمایي څوکۍ دي. د دې څوکیو لپاره د 15 ښځینه کاندیدانو په ګډون ټولو 115 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. نوي سناتوران به د 6 کلونو په مخه ټاکل کیږي. د سنا د دې غړو د ټاکنې لپاره د پاکستان د ملي اسمبلی یا پارلمان او ایالتي اسمبلیو یا پارلمانونو غړي رای ورکوي. د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې رای ورکول نن سهار 9 بجې پیل شوي او په محلي وخت به د مازدیګر تر 4 بجو دوام وکړي. تمه کیږي چې د نن ورځې په پای کې به د دې انتخاباتو نتایج هم په ډاګه شي. په انتخاباتو کې د پنجاب او سند ایالتونو له هر یو څخه 12 د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه بیا 11 استازي ټاکل کیږي. همدارنګه د پلازمېنې اسلام آباد څخه دوا او د قبایلی سیمو څخه 4 سناتوران ټاکل کیږي.
د نواز شریف او د د ګوند لپاره دغه انتخابات ولې مهم ګڼل کیږي؟
د نواز شریف د مسلم لیگ ګوند لپاره د انتخابات په داسې حال کې راځي چې دا ګوند او مشر یو لړ ستونزو سره مخ دي او په همدې خاطر باندې په دې انتخاباتو کې بریا د دې ګوند لپاره مهمه بلل کیږي. د مال د پاکستان د سنا د 104 څوکۍ د اپوزیسیون پیپلز ګوند سره دي او دا ګوند سنا کې اکثریت لري. خو تمه کیږي چې په نوي انتخاباتو کې به مسلم لیگ نواز ګوند په سنا کې اکثریت ته ورسیږي. مسلم لیگ نن چې مشر نواز شریف په دې ورسوي کې د محکمې د پریکړې له مخې د ګوند له مشرتابه بې صلاحیت شوی او له ستونزو سره مخ دي. د سنا د اکثریت د څوکیو په ګټلو کولای شي خپل لړسان د سیاسي دریز یو څه راټینګ کړي. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د جولای د میاشتې راهیسې چې د پاکستان یوې محکمې پریکړې نواز شریف د صدر اعظم له څوکۍ استعفی ته اړ کړ، د دې هیواد له عدلي سره په کړکیچ کې دی. په سنا کې اکثریت په پاکستان کې د قوانینو د تصویب په برخه کې حیاتي دی او د نواز شریف ګونو هیله لري چې په سنا کې د اکثریت په ترلاسه کولو به خپل سیاسي راتلونکی ډاډمن کړي.
ډیره مننه له اجمل ان څخه. مو وردل چې نن په پاکستان کې د سنا یا مشرانو جرګې د شاوخوا نیمایي څوکیو لپاره انتخابات کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په ننګرهار کې مدني فعالانو او د نظر خاوندانو له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او سوله دی وکړي. دا په اصل کې دی چې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د افغانستان ولسمشر له قید او شرط پرته له وسلولو طالبانو سره د سولې د مذاکرو پیشنهاد وکړ. نور حل د باز محمد عابد پراپور کې.
د تیری چهارشنبه پورس په کابل کې د کابل پروسې په غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې وسلوال طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته راوبلل او تر څنګ یې هغوی ته په هیواد کې دننه د سیاسي مبارزې بلنه هم ورکړه. په ننګرهار کې مدني فعالان او د نظر خاوندان له وسلوالو طالبانو غواړي چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي او بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کېږدي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والا احمد زی وایي وسلوالو طالبانو ته پکار ده چې د ولسمشر له دغې بلنې مثبته ګټه پورته کړي.
زموږ هیله د طالبانو نه دا ده چې راځئ نور موږ د جنګ ستړي یو، د سولې د پروسې سره یو ځای شي. افغان دولت هیڅ قید او شرط د دغو مذاکراتو دپاره نه دی ټاکلی. دولت هم ویلي چې د یو ګوند په شکل باندې به دوی منو، د دوی سره به مذاکرات کوو.
وسلوالو طالبانو په بیا بیا ویلي چې دوی له افغان دولت سره نه بلکې له امریکایي ځواکونو سره خبرو ته چمتو دي. خود ننګرهار پوهنتون استاد شاکر الله فاروقی وایي چې افغانستان د افغانانو ملک دی، طالبانو ته پکار دی چې بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کېږدي.
طالبان ورونو میم دا غږ ده چې تاسو په دغه مازله خ پوهیږي چې نړیوال په دې کې خپل خپل ګټې لري، ګاونډیان په دې کې خپل خپل ګټې لري. نو که خارجانو سره خبرې وي دا ملک خو د خارجانو نه ده، په دې موږ متيقین یو. موږ او تاسو باید خپل منځ کې ساکینو او دغه مازلې ته د پېټکې کېږدو.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد منګل شیرزاد وایي وسلوال طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې په ټول ملک واکمنی قائم کړي. دی په طالبانو غږ کوي چې په هیواد کې دننه د خپلې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړي.
طالب په دې ونه شو تللی چې اقلا یو ښار چې د یوې هفتې لپاره یې وساتي. نو تاسو فکر وکړئ چې یو مملکت په دې قدرت سره چې نن درې لکه عسکر لرو چې نن خارجي قوتونه په دې ځای کې پراته دي، امکان نه لري چې طالب د بیا ټول افغانستان ونیو، حاکم شي او په دې ملک کې حکومت وکړي. طالب نه مې غوښتنه دا ده چې که په جګړه باندې کامیاب دی په شپاړس کالو کې به کامیاب شوی. راشه د سولې پروسې ته کښېنه، مبارزه وکړه، په نظام کې سهم واله، په سیاسي حیات کې برخه واله، کولی شي چې بیا دا ملک په خپله تبه باندې جوړ کړي، اکثریت په دې ملک کې وګټلو، موږ د ټول شاته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په غونډه کې ویلي وو چې د سولې لپاره د یو سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې فضا د رامنځته شي او عادلانه او شفافو ټاکنو ته د لاره هواره شي. خو وسلوالو طالبانو لا هم د ولسمشر محمد اشرف غنی یادو څرګندونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
اوسم اجمل تورمن د کابل چاپ راسپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چاپ راسپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، حکومت د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې له طالبانو سره د سولې واړخیزه طرحه وړاندې کړه. ولسمشر غنی ادعا کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د ده د سولې تایید کړی دی. خو په سر مقاله کې راغلي له دغې خبرې یوه ورځ وروسته ولسمشر د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په غونډه کې بیا وویل چې سوله کوو، خو د دې معنا د جګړې پای ته رسیدل نه دي. سرمقاله لیکونکی دې ته په پام سره لیکي چې په دې توګه نو په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو خوب نشو لیدای او ټینګار کوي چې چارواکي د نور په داشان خبرو سره د ولس له برخلیک سره لوبې نه کوي. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي چې د کابل پروسې دوهم پړاو ناستې دا وښودل چې افغان دولت سولې ته ژمن دی. په سر مقاله کې د افغان چارواکو په حواله راغلي طالبان د سولې له خبرو پرته بله لار نه لري او د سولې دا خبرې هم باید بین الافغاني وي. ورځپاڼه لیکي امریکا هم د دغه هیواد د یو مهم ملاتړي په توګه د افغان چارواکو له دې پرېکړې سره سر خورولی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ومني او د امریکا پر ځای له افغان حکومت سره سوله وکړي. دنیا خپل سر مقاله هم د افغانستان د سولې په موضوع لیکلې ده. په سر مقاله کې راغلي طالبانو ته د افغان حکومت د سولې وړاندیز د امریکا، بریتانیا، چین، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو او سازمانونو له لورو هم ستایل شوی او ترې کلک ملاتړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي اوس نو طالبانو ته پکار ده چې ترهګرو سره اړیکې پرې کړي، له سخت دریځۍ لاس واخلي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. د سرمقاله لیکونکي په باور همدا یوازینۍ لار ده چې افغانستان د بهرنیو له لاسوهنې ژغوري او په دغه هیواد کې به د ژوند کولو لپاره یوه آرامه فضا رامنځته شي.
د پښتون ژغورني غورزنګ مشرانو پرون په شمالي وزیرستان کې غونډه وکړه. دوی په خپله غونډه کې په زوره د تښتونو د لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. نور تفصیل د ګلایاس پراپور کې.
د پښتون ژغورني غورزنګ مشرانو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې په زوره تښتونې ودروي او قبایلي سیمو کې رسنیو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دا څرګندولې دوی د شمالي وزیرستان په امیرلي کې یوې لوی ولسي غونډې ته کولې. د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین ویل نور پښتون ولس د خپل حقونو د غوښتنې لپاره راپاسېدلی دي او هیڅوک یې مخه نشي نیولی. دغه ولسی غونډې ویناوالو غوښتنه کوله چې د ترهګرۍ ضد جګړې په نامه نیول شوي او ترې تم کړل شوي کسانو کې دي بې ګناه هغه خوشې کړل شي او چې څوک هم مشکوک یا مجرم دي پر هغې دې په عدالت کې مقدمه وچلول شي. دغه غونډې ته د پښتون ژغورني غورزنګ غړو علي وزیر محسن داوړ او نورو هم وینا وکړه. په دې موقع علي وزیر وویل دغه غونډې ته د پښتون ژغورني غورزنګ بل غړي محسن داوړ ویل چې حکومت باید عملی ګامونه پورته کړي. پښتون ژغورني غورزنګ په فروری کې په اسلام آباد کې د خپل پرلت پر مهال د فوزي چک پوسټونو ختمولو، جبري تښتونو بندولو، د ماینونو پاکولو او په فاټا کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. د ضرب عذاب عملیاتو وروسته دا لومړی ځل دی چې ځوانانو په شمالي وزیرستان کې پراخه ولسي غونډه وکړه.
سلام علیکم دام خبرم لوګر ولا دازری ولسوالی نه تاسو په تماس کې د دازری ولسوالی خروټ په ساحه کې کلینیک دا نه ډاکټران په وخت ځکې نه نور دا ډاکټر چې دا غنه په وخت وځي پیته راځي او بس اته به لیول لک جیرږي او یو د بجې بیرږي. نو زه د لوګر ولا د سیتامل ریاست څخه دغه کوښښ لرم چې د کلینیک غو موکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدا آزادی رادیو کارکونکو او دیم کو ته د مینه له محبت سلامونه وړاندې کوم. دا د سلام از ما پیغام دا دی چې دا د بدخشانی تسترو وستنه سی افغانانو کړي دا محمد اشرف غنی کړي دا خود له محمد اشرف غنی صدا و اناده دا هله دا چې دا ریزر پر ګره باید دی ویشي. نو سلام سلام علیکم.
السلام علیکم دا خپلی پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا ټول افغانان څخه هیله لرم چې هر افغان دی په هیواد کې نیالګي کوي. دا نیالګي په واسطه په افغانستان کې اوشکلی لمنځ ځي. نیالګي هوا صفا کوي او آبادی مینتا راوړي.
اوس مرزو د ساينس دنیا ته. په فضا کې یو بل سیاره موندل شوی چې د اوبو د موجودیت نښه هم پکې لیدل شوی ده. اسمت سروان نور معلومات راکوي.
د فضایي علومو څېړونکو له شمسي نظام د باندې یوه سیاره موندلې چې په اتموسفیر کې زیاتې اوبه لیدل کیږي. دا سیاره له مځکې 900 نوري کاله لیرې ده. د ناسا د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې دا سیاره چې WASP 9-B نوم پرې ایښودل شوی زحل ته زیات ورتوالی لري. د ناسا څېړونکو اټکل کړی چې دا سیاره د زحل درې برابره لویه ده. که څه هم دا سیاره د سایز یا اندازې له پلوه له زحل سره پرتله کیږي خو دا دواړه له یو بل سره هیڅ ورتوالی نه لري. دبليو اي اس پی نه دیرش بی لشمسی منظومی و تلی او د سنبلی پا فلکی صورت که موقعیت لری. د ناسا څیړونکو د هابل او سپیتزر تلسکوپونو د معلوماتو پر اساس په دې سیاره کې د اوبو او نورو مالیکولونو څرک لګولی دی. دا سیاره په هرو څلورو ورځو کې یو وار تر خپل لمر راڅرخي او له خپل لمر سره واټن یې د شمسي نظام د لمر او مځکې په پرتله شل برابره لږ دی. د ورځې په دې سیاره کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد 1.8 ته رسیږي. د شپې لخوا هم همدومره وي او علت یې دا دی چې سخت بادونه تودوخه د دې سیارې له شاوخوا څخه ورته انتقالوي. د ناسا څیړونکو د تحقیقاتو په لړ کې د دې سیارې په اتموسفیر کې اوبه لیدلې دي. دوی پخوا اټکل کاوه چې په دې سیاره کې به اوبه عمومي، خو په اوسنۍ اندازه زیاتې اوبه د دوی له تصوره زیاتې دي.
د خبرونې په پاتې 8 دقیقو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبریږي چې د نشه یي موادو د کارونې کار او کاروبار پر زیانونو پکې خبرې سوي دي. خو تر هغه مخکې فریبا ظاهر د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د سیمه ایزو ځواکونو په نامه یوه طرحه چمتو کړې او جمهوري ریاست هم تایید کړې ده. د دغې طرحې له مخې به د دې وزارت په چوکاټ کې له شاوخوا 16 سیمه ایزو سرتیرو څخه یو نوی تشکیل جوړ سي. د دغه وزارت وایم دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل دغې قطعې ته هغه سرتیرو بریدملان جذبېږي چې په خوا یې عسکري کړې وي. د افغانستان د کډوالو بهتر ستنیدونکو چارو وزارت وایي سږ کال لږ تر لږه 80,000 کورنۍ ته چې د جګړې له امله بې کوره سوي وي بیړنۍ بشري مرستې ورسېدلې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا په زیمبابوې کې له سکاټلند سره یو ورځنی لوبه وکړي. دا لوبه د کرکټ نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که چیرې هغه روسانو چې د امریکا په تیر ولسمشریزو ټاکنو کې د مداخلې تور ورباندې لګول سوی دی د روسیې قوانین نوې مات کړي، نو پر وړاندې به یې اقدام ونه کړي. ولسمشر پوتین پرون له NBC نیوز سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر لخوا روسیې ته په دې اړه رسمي اسناد نه دي سپارل سوي. د پوتین دغو څرګندونو تایید کړي چې روسیه نه غواړي دغه 10 کسان وسپاري. اروپایي اتحادیه وایي د روسیې او اوکراین ترمنځ د ګاز پر سر د نوې لانجې د حل لپاره به منځګړیتوب وکړي. د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګاز پروم د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې اوکراین ته د ګاز صادرات لسره نه پیلوي، چې له امله یې اوکراین مجبور شوی چې په سړه هوا کې خپلو خلکو ته د ګاز جریان کم کړي. او په سلواکیا کې پرون زرګونه کسانو د یو ژورنالیست اندری کوچیاک د درناوي لپاره په لاریون کې ګډون وکړ. اندری کوچیاک او د هغه ملګری مارتینا کوشنیروا تیرونه وشتل سول. ژورنالیست اندری کوچیاک په سلواکیا کې په تحقیقاتي رپورټونو ډیر پیژندل شوی وو. هغه په دې ورستیو کې د سلواکیا په ختیځ کې د ایټالوي مافیایي ډلو پر فعالیت او له صدر اعظم سره د هغوی د ارتباط په اړه پرې رپورټ کار کاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو سلامونه. دا د زاد النافع همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډ ستراتیژي غوښتنه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 8 تنه له 15 تر 14 کال پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز وایند خالد موهید ازادي راډیو ته وویل دا کسان له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نشه‌یي موادو د بیلابیلو پیښو په تور نیولې دي. خاغلی موهید زیاته کړه چې دوی 10 تنه نور هم د دې مرکز د استیناف محکمې په بیلابیلو جزاګانو محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان مریض کال کې د نشئی موادو د مخنیوي په خاطر په ټول افغانستان کې تر 2000 زیات عملیات ترسره شوي او په پایله کې 2000 او 800 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو د یوې اونۍ په بهیر کې نږدې 1550 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ بیان حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې دا مواد د سرخرود، دوربابا او جلال آباد تورخم پر لویه لاره د عملیاتو په پایله کې نیولې او په دې تورې 15 کسان هم نیولې دي.
تیری یوی اونۍ په ترڅ کې تقریبا 1550 کیلوګرامه بیلابیل ډول نشئی توکي چې چرته او تاریاک پکې شامل دي دغه کسب او ترلاسه کړی دي چې دغه نشئی توکو سره 15 تورن کسان نیولي دي چې د قانوني کړنو پر مخ یې عدلي او قضایي ادارو ته رسمن سپارلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونۍ له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په دې ولایت کې د هیروینو درې کارخانې ویجاړې او په لسګونو کیلوګرامه هیروین او تریاک ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات د امنیتي چارواکو په وینا د یوې میاشتې په جریان کې نږدې 600 معتادین د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه راټول کړي دي. د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا راغونډ شوي معتادین ټول بې کورول او د ژمي سړې شپې په آزاده فضا کې تیرولې.
په مجموع کې 1560 بې سرپناه معتادین جمعوري شوي دي او پس تداوی څلور مکس خپلو ولایتو ته لېږل شوي دي او بومي معتادین چې د هرات پس تداوی څلو ته تسلیم شوي دي.
د ښاغلي دقیق په وینا د معتادینو د راټولولو ترڅنګ په روباتسنګي ولسوالۍ کې د خلکو په خپله خوښه نږدې 200 جریبه ځمکو کې کرل شوي کوکنار له منځه وړل شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغان حکومت لخوا له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه. د کندهار په اوو ولسوالیو کې د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو جوړېدل. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو لمین ډاکټر کمال سادات سره مرکه.
مونږ د کارمندنې کمیسون لرو دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږدي.
د عبدالحادي په نوم د یو معتاد خاطره در اورو.
دې کې مې کته پلار مې راغو تعلیم ورسره و دوه درې دانې را زنځیرونه و سره بس یو د مې راویني درې ورنه ما وتل ما څه چل دی تا دې کوټه کې بندو.
او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
زنور لدې کور زما والک په دانی مش پچیر دې زما خو خاله چې هر چیرې زما زما.
اوس د خبرونه لومړی مطلب تر ازو. افغان حکومت کابل پروسې دوم کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نشي موادو پر ضد یو ګډه ستراتیژي جوړه او د نشي موادو او جرمي شبکو سره له کوم توپیر پرته مبارزه وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک د چاشمې په ورځ د کابل پروسې کانفرنس کې وویل چې کورنۍ قاچاقونکو او بهرنۍ مافیا پراخ شبکې جوړې کړي او د نشي موادو څخه ترلاسه شوی پیسې د نړیوال تروریزم مالی سرچینه ده. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر سلاودین ربانی هم په دې کانفرنس کې د نشي موادو پر ضد د سیمې هیوادونو پر ګډ دریز او یو عملی میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
افغان حکومت د کابل پروسې نومې دوهم کانفرنس کې نشئی مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر لامل او نړیوال تروریزم مالی سرچینه وبلله. په دې کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شوه چې د نشئی موادو مبارزه کې د یو ګډه ستراتیژي جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په دې کانفرنس کې وویل چې د نشئی موادو کورنۍ قاچاق کوونکو له نړیوالو مافیایي ډلو سره اړیکې جوړې کړې او له نشئی موادو څخه ترلاسه شوي پیسې د نړیوال تروریزم سرچینه بلل کیږي. ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو ستر ګواښ ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې د مخدره موادو پر ضد یو نړیواله ستراتیژي رامنځته او په دې برخه کې ګډه مبارزه وسی.
د مخدره موادو کورنۍ قاچاق کوونکي او نړیواله مافیا سره یو شوي او له مخدره موادو څخه په ترلاسه شویو میلیاردونه ډالره د تروریزم مالی سرچینه ده. باید د کورنیو عواملو په توګه له فقر او ناامنۍ سره مبارزه وکړو او بهرني عوامل یې چې د هیروینو تولید لپاره د کیمیاوي موادو ترانزیت او په نړیوالو بازارونو کې د هیروینو ډیره غوښتنه ده باید هغه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې د مخدره موادو پر ضد یوې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده.
ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو کورنی قاچاقونکي او نړیواله مافیا په کال کې د مخدره موادو له قاچاق او تولید څخه 23 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کوي او په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په سویل او شمال ختیځ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق کورنی شبکې پاشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی په کابل کې د سولې په مشورتي کانفرانس کې ویلي و چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق تر تروریزم وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل دی او له نړیوالو یې غوښتي و چې د نشهیي موادو پر وړاندې له دوی سره په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر غنی په خبره سلګونو میلیارد امریکایي ډالر د مخدره موادو په سوداګرۍ کې په ګټه لوېدلي او دې پیسو جرمي او نامشروع اقتصاد پیاوړی کړی دی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د کابل پروسی نومې دوهم کانفرانس کې د 25 هیوادونو له استازو وغوښتل چې له مخدره موادو سره مبارزه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي ځکه چې افغان ځواکونه د نړیوالو په استازیتوب له مخدره موادو سره مبارزه کوي.
موک یو ځل بیا له خپلو ګاونډیانو او نړیوالو څخه غواړو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې خپله همکاري ډیره کړي. زموږ ځواکونه او خلک د سیمې او نړۍ په استازیتوب له دغو دوو پدیدو سره مبارزه کوي. دا ناسته یو ښه فرصت دی چې د تروریزم او جرمي شبکو د ماتې په برخه کې له توپیر پرته د نړیوالې ټولنې پر ژمنو کتنه وکړو.
د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن تروریزم او مخدره مواد سره ګډ بولی او وایي تر څو چې له مخدره موادو سره د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وچه نسی د تروریزم ماتول ګران کار دی.
محمد ایاس تر نکو چې د افغان حکومت له خوا یې له نړیوالې ټولنې څخه د نشهیي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې ستراتیژۍ د غوښتنې په اړه راپور اوروه. اوس به د دې مبارزې په لړ کې د کوکنارو د کښت د یو بدیل په اړه راپور درته وړاندې کړو. د میرسیکور موسسه د معیشیات بدیل پروګرام له لارې په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې بزګرانو ته د پستې 450 باغونه جوړوي. د کندهار محلي چارواکو د کندهار په ډن ولسوالۍ کې د پستې د زرګونو نیالګیو د ویش پر مهال وویل چې دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشهیي موادو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې له خوا تمویلیږي چې هدف یې د نشهیي موادو مخنیوی، د حلال کښت وده او له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته ده. په دې اړه زموږ همکار محمد صادق رښتینی له کندهار څخه دا راپور لیږلی دی.
چارواکي وایي په دغه پروګرام کې د کندهار لپاره 250، د هلمند لپاره 130 او د روزګان لپاره 80 د پستې باغونه جوړ سي. د کندهار د کرنې ریاست بیان نبی ابراهمان سجاد د دغه ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د پستې د نالانو د ویش پر مهال وویل چې د بدلي معیشت د دغه پروګرام د لارې به د کندهار په وو ولسوالیو کې شاوخوا 10,000 د پستې نالان پر ځایي بزګران وبېشل سي.
په دې ټولو ولسوالیو کې موږ په کندهار 9,000
لرو. بلخوا د کندهار د نشي توکو پر ضد د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی. د شکران په خبره د پستې ګټه تر کوکنارو ډیره او په نړیوالو مارکیټونو کې هم ښه بازار لري. شکران وایي دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي چې موخه یې دغلته د نشي توکو مخنیوی، د روا کښتونو وده او له کروندګرو او باغ لرونکو سره مرسته ده.
داخلي او خارجي مارکیټینګ هم لري چې هغې پسته ده. ډېری خلک علاقمند هم دي او زموږ د زراعت او اقتصاد د رشد لپاره بهترین اقتصادي منبع ده.
چارواکو تر اوسه د دغه پروګرام د لګښت په اړه معلومات نه دي ورکړي. په عیني وخت کې هغه بزګران چې د پستې نالانې ترلاسه کړي وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی او دغه ونې د ښه حاصل تر څنګ لږ اوبه غواړي او ډېره ګټه کوي. د کندهار د بزګرانو د اتحادیې مشر عبدالباسي ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له مخکې سلګونو کروندګرو او باغ لرونکو ته د دغو باغونو او کروندو د پاللو، د ناروغیو د کنټرول او نورو برخو په اړه روزنه هم ورکول شوې. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په تیرو څو کلونو کې کندهار کې یو شمېر د پستې باغونه په امتیاني شکل جوړ شوي چې کروندګرو او بزګرانو ورڅخه ښه ګټه ترلاسه کړې.
صادق رښتینی و چې له کندهار څخه د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو په اړه راپور راکوه. دا خو د نشهیي موادو پر ضد مبارزه کې د کرنې وزارت فعالیت و. اوس به وګورو چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت په دې برخه کې څه کړي دي. په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول 3.5 میلیونه خلک د نشهیي موادو قربانیان دي چې اکثریت یې ځوانان دي. د بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو لپاره یو ځانګړی معینیت لري.
دې منیت په خپلې 15 کلنې ستراتیژۍ کې محتادو ځوانانو ته هم ځای ورکړي او د دوی په وینا د څو دولتي او نادولتي ادارو سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د ځوانانو د معین ډاکټر کمال سادات سره مرکه لرو او په پیل کې مو ځینې پوښتلې چې د محتادو ځوانانو لپاره څه پلانونه لري.
مونږ په دې اړوند خپله د ځوانانو 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړه. دغه ستراتیژي د 2015 کال نه تر 2020 کال پورې ده. مونږ له اړوند ادارو لکه مواد مخدر وزارت چې دی، کولمبو پلان چې دی، INL چې دی، همداشان نورې ادارو سره یو ځای کار کوو او دلته په افغانستان کې په بیلابیلو ځایونو کې د مواد مخدر په اړه مونږ پروګرامونه جوړ کړل، عملا مو کار وکړ. همداشان په نړیواله کچه باندې مونږ د نړۍ سره د افغانستان د ځوانانو د محتادو ځوانانو په اړه خپلې اندېښنې چې دي شریکې کړې.
تاسو وویل چې ځینې فعالیتونه مو ترسره کړي، که د دغو فعالیتونو په اړه راته چې دا تر اوسه پورې مو څه کړي دي؟
لومړی دا چې زمونږ د نورو ادارو سره په همکارۍ باندې هغه معتاد ځوانان چې دوی نشه یي توکي کارول هغوی مو راټول کړل. هغه د تداوی مرکزونه چې دي هغې ځای کې په تداوی باندې مخته دي. د دې تر څنګ مونږ اما پوهوی چې دی هغه د دیني علماو، د ځوانانو، د ټولنو، د میرمنو، د ټولنو، د قومي مشرانو، د سپورټس له لارې مونږ اما پوهوی ورکوي خلکو ته. هغه ځوانان چې هغوی کورنۍ کې به څوک په مواد مخدر باندې روږدی و هغوی مونږ ته خپل ځوانان راوستل. مونږ هغه د ټریټمنټ سنټرونه چې دي هغوی ته ولېږل.
موږ چې د څومره محتاجانو سره خبرې کړې دي اکثرو یې ویلي چې د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. هغه ځوانان چې نشه پرېږدي د دوی د روزګار دپاره مو تر اوسه څه کړي دي؟
مونږ د کارموندنې کمیسون لرو. دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږدي، له هغې ګرځېدلې اوس په کار لټه پسې ګرځي. مونږ نه یوازې دوی ته وظیفې پیدا کوو، بلکې هغوی ته کار کسب هم ښیو. همداشان که دوی تعلیم غواړي علمي اکاډمیکو ادارو ته یې لیږو تر څو دوی خپل تعلیم هم پر مخ بوزي.
دغه فعالیتونه څومره مؤثر وه؟
اصلا که مونږ چې اما په هوایی پروګرام ترسره کوو د اسلام له نظره دینی علمای کرام چې دی هغه تبلیغ کوي، د صحت له نظره زمونږ د روغتیا پال یا ډاکټران صاحبان چې دی هغه خلکو ته اما په هوایی ورکوي. دا چې ځوانان بیرته مواد مخدر کروي مونږ تر ډیره بریده پورې خپل مسولیت ادا کړی دی. نور د کورنۍ مسولیت هم دی، د هغوی د خپلوانو مسولیت، د ملګرو مسولیت، همداشان د ټولنې مسولیت دی چې هغې باندې لکه ناروغ فکر وکړي، بیا دا موقعی ورته برابرې نه شي چې دوی بیا مواد مخدر ته وګرځي.
استاد سیمنیت په ولایتونو کې هم څانګې لري، دغو څانګو په ولایتونو کې څومره کار کړی دی؟
مونږ په ولایتونو کې د ځوانانو میریتونه یا مدیریتونه لرو. همداشان مونږ د ځوانانو ټولنې جوړې کړې دي، د ولسوالۍ په سطح، ولایت په سطح، د کلو په سطح باندې. همداشان زمونږ د ځوانانو پارلیمان دی. دغه ځوانان هلته په خپلو سیمو کې په ولنټیر رضاکارانه ډول باندې کار کوي تر څو د مواد مخدر په اړه یو اما پوهاوی ترسره کړي، بل خپله ځوانان دې ترجیح کړي چې د قاچاقبرانو پر ضد دوی خپل هغه اجتماعي مسولیت چې دی هغه ادا کړي. مونږ په د یوت ولنټیر فیډریشن یا د ځوانو رضاکارو فیډریسون چې دی دا مو جوړ کړی دی. اوس مو دغه بدل کړي یوت ولنټیر نیټورک باندې یوت ولنټیر ملا کاروان بله څانګه په دې کې پرانیستې دی چې دا په مزار شریف، په بلخ، په هرات کې کار کوي او په راتلونکو څه مودا کې به یې په کابل کې هم پرانیزو. نو دا یوت ولنټیر ملا کاروان دا ځوان ملایان دي په خپله خوښه باندې د عقیدې له نظره، د اسلام له نظره، د خپل مذهب له نظره خلکو ته د مواد مخدر پر ضد چې دي هغه تبلیغ کوي. څه موده وړاندې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مونږ د سپورټس سیالۍ په لاره واچولې. دا چې سپورټس به تا خلک په افغانستان کې ډېر رغونډېږي، خلکو ته مو د مواد مخدر د زیانونو په اړه اما پوهوی چې دی هغه وړاندې کوي. د دې تر څنګ ځوانان مونږ ته رجوع کوي که هغې شي کورنۍ کې کلی کې کوم کسان په مواد مخدر باندې روږدي وي، موږ د هغوی ثبت نام کوو، دلته ځان ته امیریتی لرو، بیا یې اړوند ادارو ته د صحي ادارې چې دی هغې ته یې معرفي کوو.
تاسو مخکې وویل چې د محتاجینو په درملنه کې یا په مجموع کې په وقایه کې د محتاجینو کورنۍ او خپلوان هم مسؤلیت لري، تاسو د ځوانانو د ټولنو سره هم وینئ، تاسو په ګډه پر څه ډول پروګرامونو باندې کار کوئ؟
موږ سره دلته په معینیت کې په سلګونو ټولنې چې دي، ځینې ټولنې دي چې هغه د مواد مخدر په اړه کار کوي، هغوی موږ ته خپله طرحه هغه راوړي، کوم وسو طاقت امکانات چې زموږ سره په دې اداره کې دي موږ یې ورسره کوو، که زموږ سره نه دي موږ بیا هغو نړیوالو کمک کوونکو ادارو ته معرفي کوو چې هغه د مخدره موادو پر ضد کار کوي، هغې ته سمال پروجیکټ یا وړې پروژې چې دي هغو ټولنو ته یې زموږ په همکارۍ دغه نړیوالې ادارې ورکوي، هغه یې بیا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې چې دي عملي کوي.
همدا اوس د معتادو ځوانانو لپاره څه په پام کې لري؟
موږ پلو اړوند ادارو سره په دې باندې کار کوو، مونږ پلو ادارو ته یو پلان استولی دی چې مونږ د معتادینو د نجات یا د هغې د روغتیا دپاره په یوه کمپلیکس باندې کار وکړو، که چیرې دغه کمپلیکس چې هغې کې به خاصا ځوانان یا تنکي ځوانان چې په مواد مخدر باندې روږدي وي مونږ په هغې کې بریالي شو، دا به ډیره ښه لاسته راوړنه وي.
د زهرو کاروان
نور کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشو پیدا کی
یو اړ دی کوته نو زه
کله هم د کوکنارو بدل نشی
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دی شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې رادیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اوري چې په 2016 منځنی سپو خپریږي او اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت یو 10 کلن عبدالهادي په پاکستان کې چرس کول. کله چې افغانستان ته راغی نو له یوې امنیتي کمپنۍ سره یې کار پیل کړ او هلته په پوډو راخته سو. پلار او وروڼه چې د ده له نشو خبر سول نو ده یې په ننځرونو کلک وتړه او په یو کوټه کې یې بندي کړ. دا چې عبدالهادي څنګه له کوټې څخه وتښتېده زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته یې خپله کیسه کړې ده.
نشې مخکې مې سبزی کاروبار کوو پاکستان، بیا مو افغانستان ته رالو، بیا اسکوټ ته لاړو کندهار، اسکوټ کې مې پوډر نشه شروع کړه، نه هم کال لږې پوډر نشه کوو. دوه نیم کاله پس کورنۍ مې خبره شوله، هسپتال کې داخل کړم، هسپتال نه چې راووتم مې درې میاشتې پاک کړم، بیا هغې نه پس مې بیا شروع پخکې ناست وم، نشه مې کوله چې ورور مې زنګ راووت، راویل مال چېرته ما زه پلانیزي کې مو کور ته لږ راشه. چې لاړم کور ته دا ناسو حساب کتاب یې کوو، موته مې خانجي څخه به هېڅ خبره نشه چې اوس کوي دې کې مې کته پلار مې راغو تعلیم ورسره وي، دوه درې دانې را زنځیرونه ورسره بس یو دی مېرې وي راوی نیسي ورونه مې درې ورونه مې ناسو. ما وتلې ما څه چل دی تا دې کوټه کې بندو په غر سونه مې چې ویلې بوی تلم کوټه کې وتړلم زنځیرونه مې بس پروت وم. مازدیګر ټایم دردونه را باندې راغله، یو ټایم مې فکر کوو چې مال دیزې نه وزه څنګه ځان خلاص کړم او لاړ شم نشې طرف ته. چر سونه چورت مې وویل هغه کلفونه ملفونه مې دغه کړه زنځیرونه هېڅ کار ونه شو. یو ټایم مې دماغ ته راغله ما چې دا کټ خو چې کوم دی دا څلور خپې لري همدا یو دی دغه ته مې لته ورکړل کټ پخې ته هغه ووتله. دا غټ بازو چې کوم دی دا زما په اوږو او دوباندې راووتم. مور مې داسې دروازې خولې ته ودرېده، ما ته یې خدای قرآن خاطر وکړه پلار دې را شي بیا چې هر چې ته ځې کلبونه به نه خلاص خو لاړ شم. ما وتلې ما نه ځم، خو هر څونه مې چې وکړه نه یې پرېښودم. تالیا چولی وګېټ ته مال کیلي کیلي را نه کړل، پاس بام ته وختم، بام نه مې ځان خطا کړ ولاړ. بیا زه کور ته راغلم، زنځیرونه یې ما نه ورور خلاص کړ. ما ته ویلې چې نور تړم مړم دې نه او دې خپله کوټه کې اوسې. بیا هغو بجې وظیفې ته لاړه، زه به بیاسې بانه باندې ووتم، بیا به لاړم هغې نه مې شیر اوس کوټه کې به مې والو. هغه بدن نه دی پاتې اوس، مې ځواني زه مو خراب کړم، بدن خراب، بدبختۍ سره مو ډېر مخ یو. دې نشې مخکې خو د ماشومانو سره لوبې کولې، خو د پوډر دوران کې چې کوم دی ماشومان مې څنګ ته راغله والو مې حوصله د نو دماغ مو خراب شور به کوو، دماغ یې راته لږ داسې کمزوري کړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په نشي مواد وختوي، خو یو وخت د نشې پرېښودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د محتاجینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنېږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي، خو اکرم یوه شپه ناڅاپه له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې داسې ناببره له کوره ووت او ولې یې بیرته نشو ته مخه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
پلاره یو خبره درته وکم، خفه کیږی خو به نه؟
وبګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږي؟ ما خو بوډار پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو. پلاره اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟ ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده. نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ.
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او ښځې یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شول، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره ښځې که ریښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شې ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا که بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا دا نو څه ویر دی، پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بیرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې سي چې بچیان مې آرام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه ها، په لوی لاس هلک نشو ته اړ باسه.
سره مخام کوا خوبنا بنگل و نئی کرے جانا نا لا 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 لا.
اسلام جانا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو اکرم ذاتی.
اوہ زیم اکرم ولی
والک تدل تچکوی؟ شکر دے علاج دیو شو خچاخ سورا اس پین زبان در نہ جوڑ شو مو خواسی ہم داد سری کو پٹان کی نکھتیو تو والی پھر تراغ لے.
ہو ازو خورشتی ہم چی جوڑ شو ہم
نو چی جوڑ شی بیا تے کبھی چی دے مردار لگتی تا بیر تراغ لے.
های های کور خو هغه وخت ګوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي، خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي نو دا کور هم سړي ته سور ته نور شي.
ولې په کور کې مو څه خبره وه؟
بس اسلام جانا دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جان، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ شه مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه ته هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې.
هی دا پاکي څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو راسیات پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دې باداره واخله، زموږ غېږ تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پوړۍ به درکړم چې بېرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کړي. دغه دې واخله نو.
که څه وایم،